السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او وایي چې دا خبرې باید اوربند ته زمینه برابره کړي. د نور موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.
د افغانستان کرکټ ټیم د شل ورونو نړیوال جام لوبو ته بریالی شو. طالبانو په جنوبی سالنګ کې ډز وکړې او لویه لاره یې بنده کړه. د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو زیاتېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. افغان لوبډلې نن په ډوبلن کې پاپا نیوګینی ټیم ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او وتوانېده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې نړیوال جام ته ووځي. نوروز منګل چې نړیوال جام ته د غوراوي په روانو لوبو کې تیر ځل له هانګ کانګ سره غوره لوبغاړی ټاکل شوی و، نن بیا تر ټولو ښه وځلېده او تر لوبې وروسته یې وویل:
یقینا چې نن ډېر د خوښۍ ځای دی. بله ورځ مې نه شوم، خو ډېر زیات خفه وم ځکه چې ټیم په ګټه تمام نه شو. اوس الحمدلله مونږ کولیفای شو 2018 کال کپ ته، او زه د دې عمر کې ټول هیوادوال ته وایم.
ټاکل شوی دی چې په 2018 کال کې د کرکټ د شل ورونو نړیوال جام لوبې په هند کې وشي. وسلوالو طالبانو نن شاوخوا 3 بجې د کابل مزار په لویه لاره په جنوبی سالنګ کې د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې او دغه لاره اوس د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ امنیه قمندان احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې نشته پای ته رسېدلې او پولیس د سالنګ په غرونو کې د طالبانو په لټه کې دي. دی وایي په نننۍ پیښه کې کوم چا ته زیان نه دی اوښتی، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه پیښه کې څلور پولیس وژلي، یو رینجر یې له منځه وړی او نشته دوام لري. د یو بل خبر له مخې د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند عبادالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو پرون مازدیګر د ارغندې په سیمه کې یو انتحار کوونکی له یو موټر سره نیولی چې شاوخوا 100 کیلوګرام چاودیدونکو مواد ورسره و. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې څو دوه کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یوې خبري غونډې ته په کابل کې وویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د اتم تلین په مناسبت د تسلیت پیغام ورکړی دی. ولسمشر غنی په دې پیغام کې چې د جمهوری ریاست د ویان له دفتر خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د سولې ثبات، ولسواکۍ او ملي وحدت لپاره د ظاهر شاه خدمتونه د هیرېدو نه دي. پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په 1948 مریض کال کې د زمري په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د روان کال له پیله په ایران کې په بېساري ډول د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. په لندن کې میشتې د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې نن وویل داسې باور کېږي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 649 تنه په ایران کې اعدام شوي وي. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل چې تیر کال په ایران کې 943 تنه اعدام شوي وو، او د اعدام سزا چې کومې محکمې اعلانوي هغه نه آزادي دي او نه هم بې پرې. ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره تر اټومي تړون وروسته اوس هغه پلان ترتیب کړی دی چې له مخې له اروپا سره په صنعتي او تجارتي برخو کې بیا اړیکې ټینګوي. د تړون له مخې به پر ایران تدریجي بندیزونه لرې شي او ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د ایران د تیلو مرستیال وزیر حسین زمانینیا نن په ویانا کې د پانګوالو کانفرنس ته وویل ایران د تیلو او ګازو نږدې 50 پروژې په نقشه کړي دي چې 115 میلیارد ډالر ارزښت لري، او هیله لرو چې تر 2030 کال پورې د دغو پروژو تړونونه لاسلیک شي. د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر محمد رضا نعمتزاده وویل ایران له اروپا سره دوه اړخیز تجارت او همکاري ته لیواله دی. د ایران د اقتصاد وزارت مرستیال محمد کاظمی بیا وویل په تیرو دوو اونیو کې اروپایي کمپنیو له ایران سره د 2 میلیارد ډالر تر ارزښت د ډیرو پروژو موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینا غړیو ته نن سپیناوی وکړي. د سینا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژۍ له وزیر ارنست مونیس او د خزانې له وزیر جیک لیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. د اروپایي ټولنې جت پوری ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې د مشر فدریکیا مغیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 20مه سعودي عربستان ته ولاړه شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مغیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په وار لمخه نه اعلان شوي سفر رسیدلی دی. اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتو له پوځي قمندانانو سره سلا مشورې وکړي. دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی. په ترکیه کې د امنیتي او روغتیایي سرچینو په وینا یو پولیس افسر نن په کوردي میشته ښار دیار بکر کې وویشتل شو او ووشل شو. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې رامنځته شوه چې دوه پولیس افسران د ترکیې له سرحد سره نږدې د چلان پیاز پینار په سیمه کې ووشل شول او د کوردانو وسله والې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د کمیسیون او د انتخاباتو د چارو کارپوهان وایي د اصلاحاتو کمیسیون باید د قوانینو د تطبیق لپاره کار وکړي.
دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ.
سوله موږ تاسو ته امریکای غربای چنای په څوک نسی راوستلای. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي دغلته خلک د ځان څخه د دفاع لپاره وسلې اخستلو په حال کې دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکو د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر د مړینې اتم تلین ولمانځه. په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلولې ډلې لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او دغه راز د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د ډومي موافقې په اړه هم رپورټونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې د افغانستان د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه وکړه. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي ډلې هیله کوي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفانه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. صفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویم کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر 3 میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کېږي. انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند کې
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغیزمن کېږي نه او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه 3 میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر 12 میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی 14 کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپیژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري. او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېرې مشوره وکړي د زیرکتو نهادو سره، دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې کړي.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تېرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وامریدل چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ ناستې کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه وکړه. په عین حال کې انتخاباتي څارونکي وایي چې دا کمیسیون باید په بېطرفۍ کار وکړي او د انتخاباتو د قوانینو د تطبیق لپاره ګامونه واخلي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. وایي چې باید د خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګونو غړیو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وویل افغان حکومت باید داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې د خبرو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دې میاشتې تر پایه د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو دوهم پړاو هم پیل شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلی وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنجشنبې په ورځ د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند
نوموړی
وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د دا شان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستی لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی، پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قمندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړې شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي، سوله موږ تاسو ته امریکایي غربای چینایي بل څوک نشي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره یو تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه دی، که چېرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابشای وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت خلک د ځان د دفاع لپاره د وسلو پر اخیستلو دي. د غزنی والی مرستیال د غزنی د والی مرستیال د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې روسیو نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت زوف د دې لامل شوی چې خلک په دې کار لاس پورې کړي. اجمل تورمان پرې رپورټ برابر کړی.
د غزنی ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک خپل د اوشور او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو ناامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یوه اړتیا ده.
غزنی په امنو سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته سوی دی. د وسلو اخیستل او تر څنګ یې د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
ښاغلي احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو راپه دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوي دي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم له ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیاری نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کېدو مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې ثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخت اقدام کړی یا یې هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولی دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي، حکومت مخه نسي نیولی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسي پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی تر څنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو دنده ده، خو دوی تل د خلکو ملاتړ له ځان سره درلود.
هغه هدفونه چې افغان ځواکونو او حکومت د هیواد د امنیت لپاره ټاکلي په افغانستان کې سوله او ثبات دي، چې له دې برنامې او افغان ځواکونو نه ټول خلک په یو غږ ملاتړ کوي. موږ د هیواد په بېلابېلو برخو کې د خلکو د پاڅونونو او احساساتو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې خلک له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د دوی تر څنګ ودرېږي.
یو شمېر کارپوهان په دې باور دي که چېرې له ولسي پاڅونونو سم مدیریت وشي کېدای شي په لنډمهاله کې ښه نتیجه ولري، خو وایي د خلکو مصالح کېدل په اوږدمهاله کې ستونزې او اندېښنې پیدا کولی شي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید د هیواد د امنیت د ټینګولو په خاطر په خپله او د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې اقدام وکړي او د دفاع په خاطر د خپلو وړتیاو په وړاندې د خلکو اعتماد خپل کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 دواو سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا سلور یاو یاو پینزه.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې د آزادی راډیو پر ویب پاڼه آزادی راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. افغان چارواکو د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. همدارنګه د محمد ظاهر لمسی مصطفی ظاهر ویل نکی تل د سولې ډیموکراسۍ او د ټولنیز عدالت د ټینګولو لپاره هڅې کړې دي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویې ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیت بزرگی تاریخ معاصر افغانستان
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېښت کاله یې خدمت وکړ. له هغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو د جمهوری ریاست سلاحکارانو یو شمېر ملي او جهادي مشرانو د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد ظاهر له څلوېښتو کالو پاچاهي وروسته د ژوند ډېره برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تېره کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلی وې.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی پا یواد که سولا صوبات و رورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در هواد وسنی و نامنی و تپکتو سر در محمد ظاهر شاه واکمنی در سولی او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سره لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هوا ده پرمختک دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگر تا پورتا نشوکده. پخوانی پاچا محمد ظاهر ده 1318 المریز کال ده اسد پا لمره نیته ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غندهی خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کېږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د حملو د قربانیانو او بې کورشیو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللې وه. زینب هوا بنګوره له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په هغو سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزیدي اقلیت ښځو د وضعیت په اړه شدیده اندېښمنه ده. د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شوه چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنونکي کیسې یې واورېدې او د ډېرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندۍ کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دوی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become part of the
campaign. هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلاري او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بله مسله چې بنګوره، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ورباندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ږغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلهواله ډله او نور هغه کسان به چې له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کانګرس د امریکا د کانګرس هغه شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس اوباما پر جګپوړ چارواکو به فشار واچوي چې د معاملې په اړه خلکو د سنا استماعي غونډې ته نور معلومات ورکړي. په عین حال کې په زرګونو امریکایانو د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې معاملې پر ضد اعتراض وکړ. جانا خالد کوزی په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د خزانې وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونز د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونې وکړي او دا به د جولای له 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معامله لاسلیک شوې لومړی ځل وي چې دا جګپوړو چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. دې کسانو د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لنډ معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو له لارې معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وایي د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاري کېدو د ایران پیټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړې شي معلومات غواړي. د امریکا په سنا کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګونګړی باب کوکر وایي د ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید په اړه رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړ یې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبې په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معامله دې رد کړي. په دې اعتراضیه غونډه کې پیژندل شوي یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. ده وویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوي او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشته او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بیخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لرې کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاوړنه کوي.
تشکر رضوان مراد، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل لذت، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. دو کمیته کاری برای بررسی قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شد. شورای عالی رای نجات افغانستان به رهبری یکی از قماندانان پیشین طالبان میگوید دور دوم مذاکرات صلح باید زمینه آتش بس را فراهم کند. همین گزارش‌ها در سطر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی سال 2016 راه یافت. مسئولین امنیتی میگویند حملات طالبان را در شارای سالنگ دفع نمودند. ایران میخواهد تجارت و صناعت خود را با اروپا دوباره برقرار کند. تفصیل خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان توانست تیم پاپا نیوگینی را شکست بدهد و به جام جهانی سال 2016 راه یابد. در این مسابقه تیم پاپا نیوگینی 128 دوش را به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 هم با از دست دادن 4 بازیکن هدف تعیین شده را پوره کرد. نوروز منگل از تیم افغانستان به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد که وی 65 رن را به تیم افغانستان به دست آورد. آقای منگل در مورد این پیروزی خود گفت:
یقینا چنان دې د خوخه زیاده ابل ورزم منو نشو ما خو ډیر زیات خفه ما زکه چې ټیم په ګټه تمام نشو اوس الحمدلله مون کولی فایشو 2014 مال کپتا او زه د دې عمر کټول هوا دوالته.
در این مورد در تا دقایق بعد صحبت نسبتا مفصل خواهیم داشت. مسئولین امنیتی میگویند حملات طالبان را که میخواستند شارای سالنگ را برای مسافرین مسدود کنند دفع نمودند. احمد ضیا قمندان امنی ولسوالی سالنگ در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز در سالنگ جنوبی صورت گرفت اما به کسی آسیب نرسیده است. به گفته آقای ضیا، نیروهای پلیس این ولسوالی طالبان را به کوههای بلند رانده و آنها در حالت فرار می باشند و شاهراه در امن است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان در نخستین نشستش تصمیم گرفته که دو کمیته روی چگونگی بررسی قوانین انتخاباتی کار کنند. سنجقلا توحیدی معاون این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت این دو کمیته روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نیز کار خواهند کرد. و رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 8 سالگرد وفات محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان پیام تسلیت داده است. رئیس جمهور غنی در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی ارگ گفته است خدمات محمد ظاهرشاه در زمینه تامین صلح، تامین ثبات، مردم سالاری و وحدت ملی فراموش ناشدنی است. در خبرنامه در مورد اصلی ساختن افغانستان، انکشاف معارف و توجه به حقوق زنان اشاره شده که در زمان پادشاه سابق وجود داشته است. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که از آغاز سال جاری عیسوی تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل بی سابقه بیشتر شدند. سازمان عفو بین المللی یا آمنستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است امروز گفت نظر به معلوماتی که به دست آورده از اول جنوری تا 15 جولای 690 نفر در ایران اعدام شدند. در یک اعلامیه این سازمان آمده است که سال گذشته مجموعاً 743 نفر در ایران اعدام شده بودند. بعد از امضای موافقتنامه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روابط تجارتی و صنعتی خود را دوباره با اروپا برقرار کند. حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت ایران، امروز در ویانا در کنفرانس سرمایه گذاران گفت ایران در بخش نفت و گاز نزدیک به 50 پروژه مختلف را به ارزش 185 میلیارد دلار مد نظر دارد. زمان نیافزود تهران امیدوار است قراردادهای این پروژه ها تا سال 2020 به امضا برسد. سه مقام بلند رتبه امریکایی در مورد معامله اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز به سناتوران امریکایی توضیحات می دهند. اعضای کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا امروز از وزیر خارجه جان کری، وزیر انرژی ارنست مونیز و وزیر خزانه جک لیو در مورد این موافقه سوال خواهند کرد. کانگرس در ماه سپتامبر در مورد این موافقت نامه رای گیری می کند. این سه نفر دیروز در عقب دروازه های بسته به اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان مجموعی معلومات دادند. اما در کانگرس چنین تشویش وجود دارد که ایران از این موافقتنامه سرپیچی خواهد کرد و میلیاردها دلاری را که در نتیجه رفع تحریم ها به دست می آورد برای ایجاد نارامی در شرق میانه به کار خواهد برد. دیپلمات بلند رتبه اتحادیه اروپا در هفته آینده به ایران و عربستان سعودی سفر می کند و در مورد موافقت اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی صحبت خواهد کرد. دفتر رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی خبر داد که خانم موغرینی روز 27 جولای به عربستان سعودی می رود و در مورد وضعیت منطقه بعد از معامله اتمی با ایران صحبت خواهد کرد. موغرینی قرار است 28 جولای به ایران برود. در ایران او در پهلوی مسائل دیگر درباره راه های عملی کردن موافقه اتمی صحبت خواهد کرد. و مقامات امنیتی و صحی ترکیه می گویند یک افسر پلیس این کشور امروز در شهر کردنشین دیار بکر کشته شده است. این حادثه یک روز بعد از آن رخ داده است که دو پلیس این کشور در شهر سرحدی چلان پینار کشته شده و مسئولیت آن را شاخه نظامی حزب کارگری کردستان به عهده گرفته است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. دو کمیته کاری برای بررسی قوانین و کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شد. اکبر آقا یکی از قماندانان پیشین طالبان افغان میگوید دور دوم مذاکرات باید زمینه آتش بس را فراهم کند.
دور بندی په صورت کې مذاکرات تاسو چې په وګړي یو مثبت نتیجه مراته وسی نو در ټول په ملت پر اړه لري ملت تضمینونه چې په منځ کې راولای سي.
سر و صداهای برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه آنها از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
در ولسوالی راغستان جنگ بود، امشب در ولسوالی درعین کرانومن جان وضعیت خوبی نداره، یمپان در محاصره قرار دارد، جرم تقریبا 70% پیش طالبان و اردوج لشکرکشی دارند.
از 8 سال روز وفات محمد ظاهر شاه سابق افغانستان در کابل یاد بود به عمل آمد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشتن گاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در نخستین جلسه‌اش تصمیم به ایجاد دو کمیته کاری برای بررسی قوانین انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته است. این دو کمیته روی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و ساختار و ظرفیت‌های تشکیلاتی انتخابات کار خواهند کرد. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
کمیته اول کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی چگونگی بررسی و تعدیل قوانین مقرره و لوایح انتخاباتی کار می کند و کمیته دوم روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و بررسی ساختار و ظرفیت های تشکیلاتی انتخابات. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون می گوید آنان تلاش می ورزند تا در 3 آینده تمامی گزارش های کاری، پیشنهادات و فیصله های خود را در آوردن اصلاحات بنیادی در انتخابات به حکومت افغانستان بسپارند. از سوی دیگر نگرانی هایی که از حضور چهره های نزدیک به رهبران حکومت در این کمیسیون محسوس است، معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به این نگرانی ها نقطه پایان میگذارد و تاکید میورزد که اعضای این کمیسیون متعهد به کار بی‌طرفانه هستند، اما وی هشدار میدهد که اگر گرایش های وجود داشته باشد غیر قابل پذیرش خواهد بود.
مردم بدانند که در جریان کار این کمیسیون اعضای این کمیسیون از هیچ جناح
اثرپذیر نخواهند و اگر سعی شود در این زمینه این موارد را به عنوان یک خبرنگار هیچگاه از دید ملت و مردم افغانستان پنهان نخواهند. در مورد مدت زمانی کار این کمیسیون دقیقاً 3 ماه بسیار کم است، حداقل 6 ماه تا 1 سال فرصت نیاز است تا اصلاحات وسیع در هر دو نهاد انتخاباتی به وجود بیاید. آوردن اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی بسیار وسیع، فراخ و زمانگیر است.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی همچنان میگوید که تلاش می‌ورزد تا از اعمال نفوذ در کمیسیون‌های انتخاباتی جلوگیری کند و اعضای این کمیسیون را تغییر دهد. رئیس جمهور هفته گذشته 14 تن را به حیث اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برگزید. شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی به حیث معاون این کمیسیون برگزیده شدند. با این همه آوردن تعدیل در سیستم انتخاباتی که بر اساس آن برای احزاب سیاسی نقش داده شود، در نظر گرفتن معیارها برای گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، بررسی دوباره میکانیزم شکایت‌های انتخاباتی از موضوعاتی است که شماری از کارشناسان و ناظران انتخابات آن را برای این کمیسیون پیشنهاد می‌کنند. زکریا بارکزی رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان می‌گوید:
این مسئله عمده در قانون انتخابات وجود داره. اولی که سیستم انتخاباتی که عبارت از رای واحد غیر قابل انتقال است، این باید تعدیل شود به یک سیستمی که به اعضای سیاسی یک نقش در پروسه انتخابات داده شود. میکانیزم شکایت انتخاباتی باید دوباره مورد بررسی قرار بگیره و معیارها برای اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید مد نظر گرفته شود. و از همه مهمتر، اصل مسلکی بودن از این باید کوشش شود چی شکل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بتونه که راههای حل پیشنهاد کنه، قانون به صورت درست تطبیق شود و نظارت صورت بگیره.
3 ماه مهلت برای ارائه تمامی پیشنهادها و فیصله ها برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از بهر انتخابات ولیسی جرگه سوی رئیس جمهور در نظر گرفته شده. موضوعی که اعضای این کمیسیون باور دارند که در این مدت زمان حتی نمی شود تا مشکلات و تقلب های زمان انتخابات گذشته را در ولایات نیز بررسی کرد و راه حل برای آن جست. از سوی دیگر کارشناسان تاکید می کنند که باید زمینه برگزاری انتخابات ولیسی جرگه هر چه زودتر فراهم گردد و اعضای این کمیسیون در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی طرف عمل کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان شورای عالی رای نجات افغانستان از مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان حمایت کردند. میگویند باید این گفتگوها زمینه آتش بس را در کشور فراهم کند. ده ها تن از اعضای این شورا امروز در کابل گرد هم آمده و تاکید ورزیدند که حکومت باید نهایت تلاش ورزد تا صلح در افغانستان تامین شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در ادامه عکس‌العمل‌ها درباره آغاز گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان، شورای عالی رای نجات افغانستان از این مذاکرات استقبال کردن میگوید این گفتگوها باید میان افغان‌ها صورت گیرد. ده‌ها تن از اعضای این شورا روز پنجشنبه در کابل تجمع کرده و بر نیاز صلح تاکید ورزیده و گفتند که دو طرف مذاکره کننده باید فرصت را از دست ندهند. سید اکبر آقا رئیس شورای عالی رای نجات میگوید دور دوم مذاکرات صلح باید طوری باشد که زمینه آتش بس در افغانستان فراهم شود.
در صورت آتش بس مذاکرات قسمی باشد که یک نتیجه مثبت داشته باشد. این همه با تمام ملت ارتباط دارد. ملتی که تمام تضمین ها را فراهم کرده می تواند، اما در خارج از کشور کسی گفته نمی تواند که کی ملامت است و این تضمین را هم کردن نمی تواند.
وی همچنان گفت آتش بس می تواند زمینه اعتماد را میان دو طرف فراهم نماید و این مسئله از خواسته های اساسی مردم افغانستان می باشد. رهبری شورای عالی صلح رای نجات افغانستان را برخی از اعضای سابق طالبان بر عهده دارد. این شورا در حال از آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان استقبال می کند که حکومت افغانستان به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات آمادگی می گیرد. دور اول مذاکرات صلح در ماه مبارک رمضان آغاز شد و در آن طرفین فیصله کردند که در دور دوم مذاکرات لست از پیشنهادات و خواسته هایشان را با یکدیگر تبادله می کنند. تا کنون محل و زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان روشن نیست. برخی از قماندان های سابق جهادی می گویند باید حکومت افغانستان روی برخی شرایط و پیشنهادات طالبان موقف نرمتری اختیار کند. احمد شاه احمدزی قماندان پیشین و رهبر حزب اقتدار اسلامی افغانستان در این نشست گفت باید بعضی پیشنهادات معقول مخالفین از سوی حکومت پذیرفته شود.
هر کس فریاد از صلح میزند. صلح را برای ما آمریکایی، چینایی و غربی آورده نمیتواند. این کار افغان هاست. اول ما و شما باید میان خود تفاهم نماییم. مسئله افغانستان موضوع شخصی هیچ فردی نیست. اگر مطالبات شرعی باشد، باید قبول شود و به شکل معقول به مردم افغانستان ارائه شود.
این در حالی است که هیئت مذاکرات صلح و حکومت که با نمایندگان طالبان رو در رو گفتگو کرده، گفته است بجز از فصل اول و دوم قانون اساسی، روی تمام مسائل پیشنهادی طالبان آماده گفتگو و مذاکره هستند. از سوی هم برخی از علمای دین و کارشناسان میگویند که طرفین باید از فرصت مهیا شده استفاده مؤثر کنند و نگذارند که مخالفین صلح در افغانستان موفق به ناکامسازی روند مذاکرات شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از نمایندگان بدخشان با انتقاد از حکومت میگویند هیچ نوع اراده سیاسی برای مهار کردن فعالیت‌های مخالفین مسلح در شمال کشور به ویژه این ولایت وجود ندارد. آنها میگویند در چند روز اخیر وضعیت امنیتی شمار از ولسوالی‌های بدخشان دوباره به وخامت گرایده است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
شدت گرفتن دوباره جنگ در شماره از ولسوالی های بدخشان و درگیری میان زورمندان محلی بر سر تصاحب معدن لاجورد نمایندگان این ولایت را به شدت نگران ساخته است. آنان حکومت را در راستای تامین امنیت بدخشان به بی‌توجهی متهم کرده میگویند در روزهای اخیر طالبان مسلح از ساحات تحت کنترلشان پا فراتر گذاشته و در حال پیشروی به بخش های دیگر این ولایتند. محمد زکریا سودا نماینده بدخشان در ولسی جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی بر عمل کرده ضعیف حکومت در راستای تامین امنیت و تجهیز بهتر نیروهای امنیتی در این ولایت انتقاد میکند.
زمینه گسترش و فعالیت‌های طالب سازی بالاست. در ولسوالی راغستان جنگ بود، امشب در ولسوالی درعین کرانمنجان وضعیت خوبی نداره، یمکان در محاصره قرار داره. جرم تقریبا 70% پیش طالباست و اردوج لشکرکشی دارن. اراده سیاسی برای از بین بردن طالب در سمت شمال بالخصوص بدخشان وجود نداره.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند ماه اخیر مخالفان مسلح دولت به هدف مختل ساختن امنیت شمال و شمال شرق افغانستان حملاتشان را شدت بخشیده و بخشهای از ولایت‌های قندوز و بدخشان را نیز تصرف کردند. در این حال مسئولان شورای ولایتی بدخشان از ولسوالی‌های شهدا، جرم و دوج نام برده میگویند که از دو روز به این طرف طالبان دوباره حملاتشان را در این ولسوالی‌ها شدت بخشیدند. عبدالله ناجی نظری رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صدها تن از جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین در بدخشان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
ولسوالی جرم با ولسوالی ینگان طالبا هستند. در ولسوالی وردوش بایشکاشون هم هستند. طالبا مسیر را قطع است. اگر تا دو ماهی که دمرو ما داریم که بدخشان توجه نشه، ممکن ما بعضی اراضی را از خود دادیم، تلفات بیشتر به افراد ملکی خود دادیم.
بر علاوه افزایش فعالیت های مخالفین مسلح در بدخشان، جنگ و درگیری میان زورمندان محلی در این ولایت نیز به نگرانی های مردم محل افزوده است. اخیراً در نتیجه یک درگیری میان دو قماندان محلی به نام‌های قدیر و ملک در ولسوالی کرانمنجان بدخشان بر سر تصاحب غیرقانونی معدن لاجورد چندین تن کشته و زخمی شده است. این در حالی است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و شماره از مقامات امنیتی در سفر به بدخشان روی گفتگوها در مورد مشکلات بدخشانی‌ها در شورای امنیت ملی و شورای وزیران تاکید کرده گفته بودند که به‌زودی راه حل بنیادی را در این خصوص جستجو خواهند کرد. خواستیم در مورد نگرانی نمایندگان بدخشان پاسخ وزارت داخله افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما جنرال دولت وزیری، یک تن از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، میگوید که تامین امنیت بدخشان در دستور کار سکتورهای امنیتی کشور قرار دارد.
اینطور نیست که قابل تشویش باشند. اگر در کدام جایش نامی باشه، وزارت دفاع و وزارت داخله در جریان هستند، تصمیم به تصفیه کنند، عملیات ماریبوی را اجرا کنند.
پیش از این برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه گفتند که ناامنی های این ولایت از قبل برنامه ریزی شده و تجهیز نشدن قوای امنیتی و نبود حمایت هوایی منجر به سقوط بخش های این ولایت شده است. کارشناسان نظامی افغان تاکید می کنند که در شرایط موجود نیاز است تا مردم و حکومت مشترکاً از یک موضع واحد در برابر پلان و حملات دشمن اقدام نمایند.
شنیدید که برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه از افزایش ناامنی ها در این ولایت می گفتند. اما مقامات امنیتی ولایت بدخشان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که درگیری ها به گونه پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در نقاط دوردست این ولایت ادامه دارد و وضعیت امنیتی بدخشان به مقایسه با چند ماه گذشته بهبود یافته است. از بدخشان اکنون می رویم به ولایت فاریاب. مقام های امنیتی و باشندگان ولایت فاریاب می گویند در دو روز اخیر نگرانی های امنیتی در ساعات ناامن فاریاب نسبتاً کاهش یافته است. مقام های ملکی و نظامی در این ولایت می گویند با اجرای عملیات کوتاه مدت در ولسوالی های المار و قیصار شورشیان از برخی نقاط مجبور به عقب نشینی شده و ساعات زیادی را بدون مقامت ترک کردند. همکارم رحمت الله رها جزئیات دارد.
مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند در دو روز اخیر کدام تحرک نظامی از سوی مخالفین مسلح دولت در سطح این ولایت صورت نگرفته و نگرانی های امنیتی که در هفته های قبل بین مردم وجود داشت نسبتا مرفوع شده است. عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت فاریاب درباره می گوید
سطح ولایت فاریاب بالعموم ولسوالی‌ها و شهر نسبت به روز گذشته خوب است و تا در حالت تطبیق عملیات خود هستند. نفات دشمن و از نیروهای دولتی تا کنون که در اختیار ما ارگانهای امنیتی ارگانهای کشفی ندادند.
همچنان جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب می گوید در روزهای اخیر امنیت و آرامش در سطح ولسوالی ها تأمین می باشد.
وضعیت امنیتی الحمدلله صبح امروز تا می فیرن نرمان است. طرف یک جنگ کتا مدت غرمان بود که بالای پرسای اردوی می دیگه تعرض داشتن. طرف دیگه کدوم بزارش نیست دیگه. مخالفین مسلح دولت صبح امروز بالای پایستان امنیتی اردوی میلی غرمان شمره کردن خوشبختانه این ملیش توسط غیرهای اردوی میلی که در اوجه مسخره اصلا دفتر شد و بدیر کدوم دستاورد دشمن فاره تر گفتن
در. در این حال باشندگان ولسوالی قیصار که یکی از ولسوالی های ناامن فاریاب محسوب می شود می گویند بجز از روستاهایی که قبلا به تصرف طالبان در آمده بود سایر مناطق در حال حاضر از امنیت نسبی برخوردار می باشد.
وضعیت در یک روز اخیر کدام برخورد یا تحرکات از طرف مخالفین دیده نمیشه صرف مناطقی از قبلا پیش از این و در جیان روزهای در قسمت های شرقی قیصار در درگیرنده یک صندوق صیاد و جایروان دینتاش مناطق قبلا تصرف کرده بودند. مخالفین در همه قسمت ها در شمول سایه قرائج مربوط به ولسوالی المار است متمرکز هستند. در دیگه مناطق قیصار کدام حرکت و تحرکات جنگی نیست و البته قبلا بخشهای بسیار وسیع از قیصار هم خان از این برخوردهای اخیر در کنترل مخالفین بود در شمول جهات حرکتی که تویم است و منطقه شاه غوره و خوجکیتی البته از زیاد قریجات مناطق است. در دیگه در طی چند روز اخیر آرامش نسبتا حکم فرماست.
بر اساس گزارش های تایید نشده گویا عملیات وسیع به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مناطق ناامن فاریاب راه اندازی خواهد شد، اما مقام های ملکی و نظامی فاریاب از این موضوع اظهار به اطلاعی نموده و این خبر را رد می نمایند. آقای بارز سرپرست مقام ولایت و جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
در گوشه و کنار کشور کس برنامه‌های خاص و ویژه محرم امنیتی خود داره. هر وقت که عملیات در هر گوشه صورت گرفت آمه خبر بشه ما شما نظاره میدیم.
به این موضوع ما چیزی صحبت کردن میتونم شایات از بیرم موقع محسق نیزه نه بابا که بخبر ندارم در جنون نیست.
هرچند آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی جهت سفر جنرال دوستم در فاریاب از چند روز بدین سو از سوی نیروهای امنیتی روی دست گرفته شده، اما تا هنوز آقای دوستم به فاریاب سفر ننموده است. از سوی دیگر اعضای جنبش ملی و هواخواهان وی در فاریاب تقاضا دارند که به منظور تأمین امنیت بهتر باییست جنرال دوستم در این ولایت یک بار سفر نماید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. از 8 سال روز وفات محمد زایر شاه سابق افغانستان با حضور داشت مقامات بلندپایه حکومت در کابل یاد بود به عمل آمد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در این مراسم محمد زایر شاه را امید دموکراسی و شخصیت بزرگ تاریخ معاصر افغانستان خواند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
در مراسم یادبود از 8 سال روز وفات محمد ظاهر شاه مقامات حکومت افغانستان و ایراهامی صلح و آرامی و دموکراسی در افغانستان خواندند. حکومت روز پنجشنبه اول اسد از 8 سال روز وفات محمد ظاهر شاه سابق افغانستان با مراسم نظامی و گذاشتن اقلیل گل بر مزارش در تپه مرنجان کابل یادبود کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت که در این مراسم شرکت داشت از محمد ظاهر شاه به عنوان شخصیت بزرگ تاریخ معاصر کشور یاد کرد و گفت که ظاهر شاه همیشه از پروسه سیاسی و دموکراسی در افغانستان حمایت میکرد.
یک شخصیت بزرگ تاریخ معاصر افغانستان که مدت 40 سال خدمت کرد و بعد از او هم در مسائل ملی و ایسی که شخصیت ملی برجسته و برازنده کشور پشتیبان جهاد بود، پشتیبان مقاومت بود و از پروسه سیاسی و پروسه دموکراسی در افغانستان حمایت کرد.
در این مراسم مقامات وزارت دفاع، مشاورین ریاست جمهوری و شماری از شخصیت‌های جهادی و مردم عام به شمول خانواده ظاهر شاه شرکت داشتند. اسای هم ریاست جمهوری با پخش اعلامیه 8 سال روز وفات محمد ظاهر شاه سابق کشور را تسلیت گفته و خدمات وی را در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان فراموش ناشدنی خوانده است. محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی بعد از مرگ پدرش به عنوان پادشاه زمام امور افغانستان را به دست گرفت و تا سال 1352 در قدرت باقی ماند. محمد ظاهر شاه پس از 40 سال سلطنت در افغانستان متبقی عمرش را در خارج از کشور عمدتاً در ایتالیا سپری کرد. شاه سابق افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2002 میلادی دوباره به افغانستان بازگشت و در حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برایش لقب بابای ملت داده شد. مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهر شاه و رئیس اداره حفاظت از محیط زیست در مراسم یادبود از 8 سال روز وفات شاه سابق گفت ظاهر شاه در سالهای اخیر عمرش نیز برای تامین صلح در افغانستان تلاش میکرد.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد، اینا همیشه سپر تلاش داشتن که اگر بتانن باعث یک فرزند از این کشور که صلح، ثبات، آرامی، برادری و برابری، عدالت اجتماعی برقرار شود به افغانستان.
برخی مردم با توجه به شرایط فعلی دوران سلطنت ظاهر شاه را به عنوان دوره ثبات و صلح در افغانستان یاد میکنند، اما برخی منتقدان به این باورند که با وجود مساعد بودن زمینه‌های خوب، ظاهر شاه نتوانست از آن فرصت‌ها استفاده درست کند. محمد ظاهر شاه در اول اسد سال 1380 با اثر مریضی طولانی که داشت، به سن 92 سالگی فوت کرد و جسدش در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. از سال روز در گذشته وی هم سالا در کابل اسوی مقامات حکومتی و اقارب و نزدیکانش یاد بود به عمل می‌آید.
رادیو آزادی را میشنوید. اما طور که در خبرها شنیدید، تیم کرکت ملی افغانستان امروز به جام جهانی T20 یا 20 اووره 2016 میلادی رایافت. قبل از این تیم کرکت ملی افغانستان با تیم کرکت هنگ کنگ رویارویی کرده بود که با شکست متاسفانه مواجه شده بود. در مورد بازی انجام شده میان افغانستان و هنگ کنگ اظهارات مختلف صورت می‌گیرد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید در بازی اخیر در مورد تخطی و دادن پول گزارش‌های به نشر رسیده که این اداره از شورای جهانی کرکت خواستار وضاحت در این مورد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
کرکت بازان افغانستان بعد از مشکلات زیاد به مسابقات جهانی راه پیدا کردند، اما اخیراً در بازیشان مقابل تیم هنگ کنگ تخطی های دیده شده است. روز سه‌شنبه در یک بازی در جام جهانی 20 اووره سال 2016 تیم افغانستان در مقابل تیم هنگ کنگ 162 دوش را هدف تعیین کردند، اما با آن هم شکست خوردند. کرکت بورد افغانستان میگوید تمام گزارش هایی که در مورد تخطی در این بازی به نشر رسیده به اساس بوده و شورای جهانی کرکت در این مورد تحقیقات میکند. فرید هوتک سخنگوی این بورد در صحبت به رادیو آزادی گفت با شورای جهانی کرکت در این مورد صحبت شده و این شورا بسیاری از آوازهای را رد کرده که گویا در بازی میان افغانستان و هنگ کنگ مشکلات جدی موجود بوده است.
ما امرای شورای بین‌المللی کرکت در تماس شدیم که شورای بین‌المللی کرکت رسما مرما در این مورد چیزی نگفته و خبر را تا حد بیشتر رد ساخته. ما هم این خبرها را رد می‌کنیم به خاطر اینکه خبرها از طرف شورای بین‌المللی کرکت رسمی نداشته باشه یا در مورد اونها چیز نگن، ما همچنان اون خبرها را رد می‌سازیم.
ESPN کرکنفو که یک خبرنامه معتبر جهانی است، در مورد بازی افغانستان با هنگ کنگ تحقیقات شورای جهانی کرکت را به نشر رسانیده است. در افغانستان در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی قسمی بیان گردیده که در بازی میان افغانستان و هنگ کنگ مشکلات وجود داشته و در مورد تخطی و گرفتن پول از سوی برخی بازیکنان افغان خبرهای مطرح شده است. در این حال
حال تیم مطبوعاتی شورای جهانی کرکت میگویند که نمیخواهند در مقابل کارهای کمیته امنیت و مبارزه با فساد این شورا مداخله کند. پیتر برین مسئول ارتباطات عامه و مطبوعاتی در ایمیل فرستاده شده به رادیو آزادی گفته است که از گزارش‌های نشر شده در مورد بازی هنگ کنگ و افغانستان آگاهی وجود دارد، اما در مورد تحقیقات کمیته امنیت و مبارزه با فساد اداری شورای جهانی کرکت نظر ارائه کردن نمیتوانند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان میگویند که افغانستان همواره در مقابل هنگ کنگ بازی را با تفاوت زیاد برده و به همین دلیل ناکامی اخیر نگرانی‌های را بار آورده است. شهزاده مسعود رئیس سابق کرکت بورد و یک تن از کارشناسان به رادیو آزادی گفت: بالای تیم افغانستان باور کامل دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاه است، متشکری میکنم از همراهیتون. فردا دوباره در خدمتتون حاضر میشویم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.